سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستان سره د سویډن د نږدې 1 میلیارډ ډالر مرستې خبرو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام سهار مو په خیر ده. خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وی ټاکل شوی د آسیا د سړې هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وشي. د امریکا پوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې فلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. او په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون ویل په کالیفورنیا کې د ورستۍ ډلې ایزي وژنې د یو ترورستي برید په توګه څیړي. پوره خبرونه ده. افغانستان د سولې عالی شورا وی ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وشي. تم ده چې د آسیا زړه کانفرنس روانونه په اسلام آباد کې وشي. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول خو ول شوې چې له تروریزم، مخدره موادو او لوګي سره مبارزه وشي. د سولې د عالی شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. خالی فوزی وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل شوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. امریکا متحده ایالاتونو پوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. امریکا پوځ پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. خو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قمانده ویاند پاتریک رادر وویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال خوشی شوی دي. رادر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوی دي. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. 28 کلن وایت سمیت جونیر په دلاور ایالت کې پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. دغه عسکر پرون په واشنګټن کې محکمې ته حاضر شو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل شوی تر موقتي یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نشي خوشي کېدلی. سمیت په 2013 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشال په نوم پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی و. مارشا د پیښې پر مهال 60 کلنه وه. پولیسو ویلي سمیر غوښتل چې یو څوک ووژني او مارشا لی په وهلو مړه کړې وه. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، 50 اویا پوله، یو یورو 2 اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، 80 پوله، د سعودي ریال 10 افغانۍ، 60 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، پاکستانی زر او زر پاکستانی روپی 622 افغانۍ. بیا هم خره غلی. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرونه ویل په کالیفورنیا کې ورسته د روسي ډلې وژنې د یو ترورستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمس کامی د شویو تحقیقاتو په اړه وویل: تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستې رامنځته شوې ده. د تېرو چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې وژل شول او 1 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. دغه دواړه حمله کوونکي چې ښځو میړو د پولیسو لخوا وژل شوی دي. د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی چې اوس مهال د یوکرين د اډیسا سیمه خاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړې چې له د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلی کې په اډیسا کې نوې دنده پیل کړې تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې د پریکړه تایید کړې چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د یوکرين د ولسمشر ملګری دی او ساکالی د اډیسا د خاروالۍ لپاره د یوکرين افتخاري تابعیت ترلاسه کړ، خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علیبادی په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علیبادی زیاته کړه چې د یو کنډک ترکیه ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینوا ته له زغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیری دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکیه پوځیان او 15 ټانکونو داخلېدل د عراق خاورې ته تیری وباله او رویټرز ستی ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای شول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې حتې خبر دي. امریکي چارواکو په واشنگتن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي مداخلې خبر دي، خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه د ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا شوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه شي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ پاره لا تبصری ډاټا وکړه. او د سیمه اونړې مهم خبرونه
اوسه جړو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر د سویډن له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او بیا یې پوستو کوهلن کې د افغانانو د ټولنې له استازو سره وکتل. د دې ټولنې یو مشر د ولسمشر غنی په وینا وویل
زموږ جنگ له پاکستان نه راځي.
د تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. دا د خوشحال خلیل څرګندونه وی چې د طالبانو د مشر د وژلو په ارتباط له ازادي راډیو سره کړی دی چې دغه وژنه به د افغانستان د سولې په بهیر باندې څه تاثیر وکړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو کندوز ته ورولو چې هلته د تقریبا ونیمه میاشت مخته د کندوز مرکز طالبانو ونیو، له هغه وروسته سوداګري په دې ښار کې څرنګه روانه ده. او همدارس په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د موټر یو میله کیشي او د میله ته ل بیلابلو ولایتونو خلک ورځي. دا سجره د پروان خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو. سجره ډوپ منځنۍ سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر اشرف غنی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل او تر هغه مخکې د سویډن له صدر اعظم سره وبخښي. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل او تر هغه مخکې د سویډن له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د سویډن صدر اعظم وویل چې له افغانستان سره به د لسکلن پلان پر اساس تر 2015 کال پورې لږ تر لږه یو میلیارډ ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. فرشته جلال زئی راپور لري.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبري پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه پراتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقوقو او پراختیايي پروژو لپاره د خپل مرستو لړۍ جاري وساتي.
نو د لانګ ټرم کمټمنټ از دیر اس وی سېډ
سټیفن لوین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونا مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سویډنی چارواکو تر لیدنې وروسته د دغه هیواد له لوري تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو مسایلو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتې جلال زوی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له مشر نسیم سار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې له ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې دي. ښاغلی سهار وویل
یو 13 افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غني رئیس جمهور سره وکتل. هغه ویلي چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به کوو. خو په آینده کې دا مشکلات سره واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تر نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي خبرې به کوي. دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي سوی او چې د محکمې لپاره سوی دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د 10 زره نن زیات د سویډن کې او یو بخش افغانان دوی نسی کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دی د عراق نه دی د سومالی نه دی دوی ډیپورت کوي دغه مملکت نه قبلوي ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دی د پولیس وظیفه ده چې ګيري کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان دی وای دی افغانستان کې خوشی کوي. دوی حال زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو مملکت سره دوی کم تر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سحر وویل له اشرف غنی څخه سویډنی چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات ډیر څېړلې دي؟ دغه رسپانو ته قسیم سولمل کتنه کوي.
د کابل چپ لاسپانو نن د غنو نور مطالبه ترڅنګ د طالبانو د مشر د مرګ د راپورونو او د غرض په افغانستان کې د ایران د ورانکار هڅو په اړه مطالبه خبره کړې دي. وی ساخ خپلواکي ورسپانې په نننۍ غنه کې د طالبانو د خپل منځي جګړو ګټه چاته رسیدي تر انوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي چې که د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور مرګ تایید سي، نو دا به دغې ډلې ته په رښتینې معنا یوه لویه ضربه وي. خو مقاله لیکونکی وړاندې لیکي، افغان حکومت چې پر دې وضع خوشي څرګندوي ډېره پر ځای نه ده، ځکه که دوی خپلې کمزورۍ او ناخوالې له منځه یو نه سي، ګټه یې دوی ته نه رسیږي. لیکوال وړاندې داعش ته اشاره کوي او لیکي، دا په زغرده ویلی سو چې د طالبانو خپلمنځي لانجې له داعش سره تړاو لري، او که فرضاً د طالبانو ډله په بشپړه توګه وپاشل سي، ښایي داعش ډله له دې نه نوره هم پیاوړې سي، چې زموږ ولس او حکومت ته به د پخوا په څیر یو ګواښ وي. د ډیلي افغانستان ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې د سولې پر بهیر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغېز په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو د یوې ډلې د مشر احتمالي مرګ به د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ د انتقام لړۍ نوره هم ګرمه کړي. خو په مطلب کې دا پوښتل سوي، ولې هر ځل چې د خبرو پیلېدو ته امیدواري زیاتېږي، نو دا ډول پېښې د سولې بهیر له خنډ سره مخامخوي؟ ورسپانه د مطلب په پای کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې د طالبانو سیاسي عمر پای ته رسیدلی، نو ځکه باید د دوی جګړه ایز ځواک د یوې نوې ډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. په مطلب کې د داعش او حقانی ډلې ته اشاره سوي چې شاید د طالبانو له ځواک څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د امنیتي چارواکو په نقل لیکلي چې ایران د سلما بند د الوزولو هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه، دا اندېښنې وروسته له هغې راپیدا سوې چې امنیتي ځواکونو دغه بند ته نږدې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر ومونده. په مطلب کې راغلی، په دغه موټر کې د ایران د سپاهي پاسداران اړوند یونیفورمونه او مخابرې پیدا سوي دي چې د سلما بند د ساتنې د کنډک د مشر ولی محمد رشیدی په وینا ځینې کړۍ په ایران کې هڅې کوي څو دا بند والوزوي. د مطلب د لیکوال په لیکنه، ایران له دې ویره لري چې که دا بند بشپړ سي، نو دا هیواد به د پخوا په شان ونسي کولی ورڅخه ګټه پورته کړي، نو ځکه دا ډول ورانکاره هڅې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکرو ته ضرر ورسوي. د ځینو راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. خو د ملا اختر محمد منصور ویاند دا خبره ردوي. د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي وایي چې که ملا منصور رښتیا مړ شوی وي، له طالبانو سره د سولې پر مذاکرو به یې منفي اغېزې زیاتې وي. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسونه شي ویل کېدای، ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دومی است اگر چنین حادثه
صورت در شاغلی فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیری دا خبر رښتیا وي، نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي، د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده، او هر څومره چې شیندلی وي، د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي، او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړې.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره، به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخه اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي وویل د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه به د سولې پر خبرو ناوړه اغېزه وکړي. له افغان ژورنالیست او لیکوال خوشحال خلیل سره په همدې اړه اجمل ان مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې لاغه پښتلې دي چې پر طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپی کېدو د احتمالي اغیزو پاړه څه نظر لري.
اورستایو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه د یو سره ته ورسېدل چې پاکستان هم سره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه پر سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد اترای وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو خو طالبان په واحد ادرس کړی اما اساسا اوس موږ ته ګورو طالبان اوس په واحد ادرس مولا عمر در مرګ نه رسېدل نه لري. طالبان وګوري پښتنې پر یو حتی مکوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سره دی یو بانفوزه او مختبر مشر په توګه را مخته. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دغام زیاده توازن
سوله او ملی د چړونکو عباسین بریال څرګندونه مو اوریدي. البته په تخنیکی تیروتنی بیا هم بخښنه غواړم. خوشحال خلیل سره به اوس مرکه خبره کړو چې خوشحال خلیل د سولې پر د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ بیا ټپی کېدو د احتمالي اغیزو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ تاسو ټول د محلي رسنیو نه اوریدل چې مولا اختر محمد منصور یا ټپی شوی او یا وژل شوی دی. یعنی دا دوه احتمال لیکل کیږي. او مالکان څنګه چې د مولا عمر د مرګ خبر هم په تاسو پاتې و نو خلک شکمن کیږي ممکن چې دا یو قضیه تر دې هم جدي اوسي. اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي د طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو یو کان یو نوې حالت راولي چې هغه د اتفاقي شګیل یو د عمل نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري باندې هغه په رضواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستی کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کیږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړم خبري شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپی کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره غیز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت موضوع څخه د کرګي د حکومت نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې د مخامخ پاکستان سره خود سویل سي د دغه څه په معمول نه وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه نه لاله جنگ دا او دوی چې سره نه به تي جګړه مار دي زمونږ نه به تي جګړه مار سره خبر نه کوم اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه بخوا چې منګا سولته په کوم نظر کې تل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه سو پیو سرانی شي او بل اخر کتر کوي چې د سولې مثلا مولا د مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. لا نو هو طبعا د افغانستان حکومت اول خبره پاکستان سره کی او د هغه پرانا کې او د دې سره متوجي چې طالبان سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپی وي که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دای ودسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کیږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایې؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دا منطق سره ډیر موافق نه یم. اصلا دا موجود د منطق سره چې طالبان ممکن کې یو وسی یو لاس وسی نو په تاریخ سره افغان حکومت سره سولې وکړي شي. زه د منطق سره ځکه هغه نه چې دا نه کیږي ځکه په معمولا کومو تاسو د اسلامي نهضتونو تاریخونو یا مثلا دا رقم وسلوالو دلو تاریخ ګروپ منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخت پورې نو دا ځکه چې کله سره اختلاف راغلی دی ته یو څه ویلی په اسانۍ سره ځکه دوی ترمنځ نه واځي دی ایدئولوژي او د دین نه تفاصیل او اکثر باندې مختلف برداشتونه پیدا کیږي بلکې دوی د قانوني منابع هم بیا دیږي مثلا د دې تر شا یو وادري دی بل ډول تر شا بل یو وادري چې بل اخر دوی دی متفق کېدو چانس یا رقم ته خو اسی تصور کېږي هغه نشته ده
د سیاسي چارو څېړونکي خوشحال خلیلو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوسه جرادو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسداباد پارون او پل عالم کې د اف ام په 3.5 نیولې شي په فراه ولایت کې بي ځای شوی کورنۍ د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي چې ژمی را روان دی او پوره امکانات نه لري د فراه ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بي ځای شوي دي او د فراه د ښار په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي احمد شاه فطرت له سیمې راپور لري
دغه بي ځای شوی کورنۍ د بادغیس او فاریا ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د نامنی او بېوزلۍ له وجې له خپلو اصلي ځایونو څخه بي ځای شوي دي دغه بي ځای شوی دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي ځکه له یوې خوا دوی د اوسیدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي
پوره د کندیان د اعتماد څخه د زما برر خپل د بختیار دي هم څه کوند مې لور کوند د خواشې مې کوند د خپل د مسکینې را غندې خپل د دروازې چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
دا د بدبختۍ سره غلي چې مقصد تاکو ټوک دی مو جنگ دی مثلا دا من چې وو کې نه پار مو ګرځي شه دا شی دا سوي دی مقصد دا بدبختۍ دل سره غلي و دا کوم کوته نو ډیر فشار دی
پام دی هل کې د فراه ولایت د کډوال ریاست چارواکي وایي چې دوی د شمیرو لمخې په فراه ولایت کې 1600 بيځای شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې لامل خپل اصلي ځایونو څخه بي ځای شوې دي رحمت الدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېرې بي ځای شوې کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو وسو کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده
په څه کال کې موږ شپاره سو دوه ډېر شکوره هغه بي ځای شدگان چې په نامني د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای شوی دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړی مو دي پاره جملې کې 1550 فامیلې مستغنن شوې دي چې په دې 1550 فامیلې کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودې ته مشتوزي کړی
ډېرې بي ځای شوی کورنۍ د فراه د شهر په دشت صوفي کورجی او ننګاب سیمو کې په ډېرې ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوی د ژمي سړه هوای هم ګواښوي
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر بجو پورې خبريشه او له هغه وروسته او یا له سهاره د ماشام تر بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري شي د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک اواید کم شوی دی او همدارس به بیا واوري شي په خوست کې د موټر یو میله جوړی شي هر جمعه چې د میله ته د بیلابیلو ولایتونو خلک موټر وروړي او هلته فلوري او یا بدلوي اوس هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
ذاکر الله له هلمند لیکي په ګرمسیر ولسوالۍ کې مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسمشر د بهرنوي هوادونو سفر مثبت دی جرمني او سویډن د دې سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي قاری مدني ویلي کې هیله ده چې دا مرستې عملی شي او د افغانستان پر ملي ګټو باندې له خیانت پرته مصرف شي محمد قاسم ځواک دی له هلمند د ولسمشر د سویډن سفر بریالی بللی دی ثمر ګل له لشکرګاه څخه لیکي زما په ګډون زما او بخښه سمرګل له لشکرګاه څخه ما ته او زما یو شمېر همکارانو ته سلامونه وړاندې کړي دي. وعلیکم السلام. مسلم خان د کندهار لیکي که چېرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي د طالبانو ترمنځ به خپلمنځي جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد تاثیر وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو د خبرو تایید وشي د طالبانو ترمنځ به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلي دي طالبان شایي ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. لسمی بجې شوې لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د اسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. دا کانفرنس روانونه په اسلام آباد کې کیږي. امریکا په ځوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشی کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده بلکې یوازې د عملیاتو څارنه کوله. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې وه او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. امریکا متحده ایالاتونو کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یو تروریستي برید په توګه څیړي. عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتونو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي.
د رګ نصاب په نوم د ناروغۍ په اړه وړاندې د متخصص ډاکټر څرګندونې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اورېدلی شي. خو اوس به ورشو کندوز ته. د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ کموالی راغلی دی. طالبانو د نږدې دوو اونیو په مخه د تلې په میاشت کې د کندوز ښار نیولی و. د کندوز د ګمرک رئیس وایي د کندوز بغلان د لوی لارې امنیتي وضعیت هم د شیرخان بندر عواید اغېزمن کړي دي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز ښار سقوط او د دې ولایت ناامنیو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې سباند 168 میلیون افغانی کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
دی کندوز دی جنگ او دی موجوده نامنوی لعمل گمرک تا سباند 100 میلیون افغانی صدمه رسیدلی ده. همدارنگ سوداگر و خپل اشتمانه لدی بندر چخه نور سیمو او خارج تا انتقال کردی دی چه لکبله پا صادرات و وارداتو که کموالی راغلی دی. باور همدار از خبرداري ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندوز لوی لاري امنیت ته پاملرنه ونشي نو خای د دې ګمرک په وایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندوز سقوط نه وړاندې د بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات تر سره کیدل. خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و قندوز است، اختطاف ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندوز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل
خاص نه تنها ما تمام شهروندان یې است کې باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرها زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شنواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چیرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډېره جدي اراده لري. په نږدې څو ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لند و قریب پروګرامهای خوبی را دارن مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابل به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په شپږمې نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار بیرته ونیوه، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. خوست خوست مخه کوو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله جوړی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې یې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله خیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی، دا راپور لري.
کڅه هم په خوست کې لزګونه بارګینونه یا موټر پلورنځی شته چې هر ورځ پکې د موټر او غنی سودا وکیږي. خو ترڅنګ د خوست د متون په خړ کې هم د هر جمعې په ورځ له سهار تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لوی امیره جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټی کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ رادیو ته وایي چې
زاجی جانګیر سودوي والا خېری په دې خې سودوي کې په دې باد سودوي نه مټر چې کوم ډېر سوکار اړه باندې پېدو کې دولت ته خلک ځکه ډېر به ترجی
دا ښه ګړای په دې کنه چې مثال د خبره داسې لکه پیسې سرایي په دې یو سړی مټر کې پېدو په دې سکوټر نه په خلوشي خپلې کې د بیا سامان کې وری دونا کې وری بلشای کې وری بلشای کې وری بیا چې کیمه ورس خا خانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هاي ته اونکو کوی دي.
د خوست متون ملي ته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅار نه لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې خه غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند د ولایت اګریشته ولسوالیم. بس پاوتا کې رازو، په میاش کې رازو، په پنځو ورځو کې رازو. مټر د هلمند راو دواجه خوست راځو. بس مټر اولو دوارا اولو انډوالان راځي دلته یو 15000 ولزه روپی راته پیدا کی بیا بیرته زو. تقریبا موږ یو شل کسان برغلی. بس گای 15 خرڅي، گای 2 خرڅي، گای 10 خرڅي. بس دا خو نصیب قسمت گای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کڅه هم د متون په ملکی سودای په خړه کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلې سبا ورځ د موټر اخیستو کې او خرڅون کې ترمنځ داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹام ته لیکل کیږي په غې کې ګربداله سپینټر امبولانس او کارډدار ته لیکل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹام کې ولې کله شي په غې کې کومه خطیره شي هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړ خوري. یو تن کباب پخون کې په دې میله کې لخپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هر جمعې په تیرې دوی کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډیر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مو دوه سره یو نیم سر درې سره غوښه وسله اوس یو مان او تکیلو غوښه وبس.
یاد دی له پخوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمه په شمیر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څاروي ملي جوړیږي. خو په دې ورستیو کلونو د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملي هم دود شوی چې ګاند شمیر خلک پکې راټولیږي.
روغتیا
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې سیاتیک یا ارګنسا په اړه خبرې کوو. سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې له ملا څخه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه فشار راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو دا درد ولې پیدا کیږي، د دې درد عوامل څه دي، دا او نور په دې خبرونه کې سیړو. په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره مل مدی چې له هر څه مخکې ورته خرغ لاسوي.
خوشاله اوس
ډاکټر صاحب، که د خبرونې په سر کې سیاتیک یا رګنسا تعریف کړي.
سیاتلجا یا رګنسا خپل اعصاب د سیاتیک چې دی هغه چې د ملا نه شروع شوی دی او راغلی تر پښو تر اخره پورې. کله چې د ملا په قسمتونو کې په دې فشار وارد شي، باعث د اعراضو علایمو کېږي او مریض ته درد پیدا کیږي. کیدای شي درد په ملا کې اوسي او یا د درد په پښو کې اوسي، یا دواړه قسمتونه درد ولري. د ته عمده علایم چې دي، یو فشار په دغه عصب باندې دی چې فشار پر عصب باندې فشار راځي او باعث درد کیږي، او په بعض حالتونو کې ډسک د خپل سکروم ځای دی چې دا بیزی کیږي او فشار ودی په عصب باندې.
ښه، ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې ویل، سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو چې ډېری خلک د دغه دردونو نه ځورېږي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې، نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره مل مدی چې ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی به واخلو، ګورو چې دوی د سیاتیک په اړه څه پوښتنه لري او ډاکټر صاحب هم په دې اړه معلومات ورکړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بلې صافي خبرې تاسو. سلامونه وړاندې کوم لاله ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله چې تاسو موږ داسې پروګرامونه ته یې کوي. تاسو چې موږ نه لوستې ملت موږ دې څخه څنګه خلو د ډاکټر صاحب زه دا پوښتنه په دې شکل باید زه وکړم. داسې دا اوس داسې دغه چې د پروګرام داسې ناشنا ناروغي مو یاده کړه، دغه ناروغي اصلا څنګه ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي، او دا به کومه ساري ناروغي خو نه وي؟ آیا په نر کې ډېره لکه پرشن دي کې پرشن پورې هم اړه لري که نه لري؟ او که چېرې یو مور په نس کې ماشوم ولري او دغه ناروغي ورته پیدا شي، ماشوم ته ضرر رسولی شي که نه شي رسولی؟ دغه پوښتنه هم درڅه کوله.
ډېره زیاته مننه قیر صاحب پښتون او ډاکټر صاحب د دوی پوښتنې که ځواب کوي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته.
دا تکلیف چې ساری نه دی، د یو مریض نه بل مریض ته انتقالیږي نه، او هغه چې حمل ولري په سیاسرو کې هغه ته هم دا درد پیدا کیږي، چې دا هم فکر کوي چې مشکل په ملا کې کوم مشکل دی او دغه عصب د فشار لاندې دی یا مشکل د ملا دی. در حال چې مشکل د ملا نه وسی، خپل هغه حمل فشار ولدی په قسمت باندې او بایست درد مریض کیږي.
خیر سه پښتون، یو بل پښتنه هم وکړه چې سیاتیک دردونه د کوم عمر کسانو ته ډیر پیدا کیږي؟
اکثرا دا په کسانو کې چې لک چاق وسی، او هغه کسانو کې چې فزیکی کار ډیر زیات کوي، هغه کسانو کې چې هغه منظم کار مثلا استراحت په غزانو کې چې هغه نرم ځای نه وسی، په کلک ځای کې نرم ځای کې ودی کیږي، هغه کسان د مشکل پیدا کېدلی شي. دا ورور باید د نږدې نه وکتل شي، اول د تاریخ شو وختل شي، او دویم باید ددنه معاینه شي، فزیکی معاینه په دې اجرا شي چې وکتل شي چې آیا اعصاب د فشار لاندې کې دا مشکل بل دی. که چیرې مشکل هم دغه وسی چې د تیاتیک اعصاب فشار لاندې وسی، به ضرورت چې ایم آر آی وته وشي او تشخیص سلپسل کې معلوم شي. اما که چیرې ته مشکل دا نه وسی بل شي وسی هغه تدوي شي. که چیرې مشکل دا وسی دا هم قابل تدوي دی. حقیقي
سیاتیک درد د ملا له نورو دردونو څخه څه توپیر لري او کنه؟
زیاتیک درد چې اکثرا دا درد پملا او قسمت د پخو دواړو پخو ته کېدای شي، یو پخو ته کېدای شي جرا شي. او بل دا تمنګه لومبلجا هم ویل شو یا د ملا درد، خو په دې کې مهم شی د تشخیص دی چې وکړل شي آیا چې دا ډیسکل هرنیا ده او که یا اعصاب فشار اند دی یا نږدې شوی دی.
اکرم خان له ننګرهار نه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر جوړ یې؟
مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ډاکټر صاحب، زه یو خبره لرم د رجینی صاحب نه، د رجینی صاحب هغه باندې.
مهرباني وکړئ.
په سړي به تاسو کې باندې یو تقریبا دا د چیږي چې دا مرض ماته پیدا شوی دی. که به هم دا خپله خو دیږي د دې کې درځم دا خپله خو دیږي ټول.
یو پخه کډواړه.
نه یو پخه.
ښه، دا د پخې مخې کې شای.
دا مې شاته دا
پرسوب چی خونشته؟
نه پرسوب نسته.
او ته باید راش اول باید معاینه توشی چه تشخیص و واضح شی او علت پیدا شی بیت دوی شی چه علت تشده مشکل زده.
بله، وریدون که هم پا لیکه کی لرو او گورو چه دوی کومه پختنه لری بیا با رزو خبرانی پاتی برخیتا. سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر از خیرت دی؟
دیر از یا تمانه زن معرفی که؟
نورالدین د کندهار شهر خبر کوم.
مهرباني که د رګین صاحب په اړه پوښتنه یې.
دا یو شی در تویم خوره، دا ټلیفون مو بندو چې زما د برای راست د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم.
مهرباني رور، مهرباني.
زما د ډاکټر صاحب د عمل بیا در څو پر د چپې پښې درګوچ پر مې د عمله ګرد درکې، یعنی د مغز سره ملاسه نه دی، خو بیا دا درد راغلی د پونډې وخواته د کوچنۍ ګوچ پرې. چې ما معلومات کړی دي ډاکټران راته وایي چې دا رګین صاحب دی، خو بیا مې څو ډېرې دوایې کړې دي، دوا سره هېڅ فرق نه دی شوی. اوس د دې دپاره څه علاج پکار؟
هلته که چېرته ایم آر آی ونیسي، تاسو باید ایم آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي، معلوم شي. که چېرته سیاتلجا وسي او تشخیص شي، نو بیا هغه عملیات غواړي.
ډاکټر صاحب، ما ته په کوټه کې ډاکټر خړ وویل چې دا عملیات غواړي، لیکن د عملیات سره ما دلته دغه یوناني ډاکټران ته ډېرو راغلی یم، هغه دغه وینه کښلې ده او دا کړې ده، خو د هغه سره څو وخت ورځې جوړې بیا بېرته هغه درد پیدا شي، او دا درد د مغزې سره دی ډاکټر صاحب، د ملاسه نه دی زما درد.
او اکثرا خپل مریض اصلي ځای پیدا کول نشي چې درد د پښو د کم ځای نه شروع شوی دی، اما که چیرته اعصاب ده چې د فشار نه راغلی اوسي، نو بیا د هغه ځای کې چې د فشار نه هغه باید آزاد شي، هغه فشار باید ورک شي چې درد ورکیږي. په اول قدم کې تاسو ته باید استراحت وکړئ، د درون کار باید ونه کوي، بل وزن باید جګ نه کوي، تاسو فزیک کار نه باید ونه کوي، او کله چې خوب کوئ باید په داسې وضع کې چې کلک ځای اوسي، نرم ځای نه اوسي، هلته استراحت وکړئ. او په دې که څه خنه شو بیا فزیوتراپي باید وکړي، مساج باید واخلي، او د دې که باز جوړ شي بیا ایم آر آی وکړه او عملیات غواړي.
او ډاکټر صاحب، دا یو شی دی چې زه پر کلکم ځکه همیشه پرې وزم، پر کوچني بالښت باندې پرې وزم او کار نه کوم. درون شی خو ماته لپاره ماته ډاکټره تاوان کوي، خو د زده لپاره ډېر تاوان راته کوي. کله چې زه دغه وریم د کلینیک ته چې هغه ولګوم، د هغه سره مې دا یو ورځ دوه درد کراري.
ښه به دی چې تاسو ایم آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي، فکس معلوم شي، او بیا بعد لغه اقدام وشي، ډېر به تاسو ته ګټه وکړي.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
عبدالصمد د هلمند مرکز لشکرګان خبرې کوم. نازیا صاحب سره سلامونه او ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
نن دا چې د ازما د عمله د چې لږ غونډې درد لري، او په بولو کې مې ایادي یو څه نه وم راځي.
دا باید دقیق شي، اول د معاینات وشي، یوه ادرار معاینه شي، یو تلویزیون معاینه وشي، او کدل شي کې د مشکل په خپل مسانه کې ده د مسانه دردونه هم لا ته انتقالېږي چې کدل شي مشکل د مسانه نه وسی یا د ګردو مشکل نه وسی هم لا ته انتقالېږي او کچې به وجود هم ونه شو باید هغه نور مانت ته لکه ایکس ری وشي وکدل شي چې مشکل ملا کړي او که باوجود هم تشخیص نشي به ایمارای وشي
اخونزاده صاحب بلمرغاب نه السلام علیکم
زخبل سلامون کوړې تاسو سلام ډاکټر صاحب کې ورانې کا د څه طرف اخونزاده نه بلمرغاب څخه وته مې
مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا مراد چې د دلته خلک په دې ته راګیو او لاګیو په یانو ته وایي چې دا یو د غم لاس کې یو ښه ذات کې دوی دې داخل غوښته چې وایي دا راګیو تکیزی از ما در دکتر صاحب سخدا سوال دی که پا واقعیت که دیده تا بابات سرکنه داغ رکم دی که در خدا گیوه که در لک تری که در شکیزی او که نو تا
که کومه بل پختنه نه نو پدې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زه به ضرورت وایم چې دا مشکل پر کنه ده دا مشکل په سب کې ده همدغه سب ده چې سیاتیک نرف یا اعصاب د سیاتیک ده چې د فشار لاندې راځي چې درد ملا او پخو ته انتقالېږي او دا عام خلک وایي چې رګل نساوي یا وای چې مشکل پرک کړي خلک به وینه باسي دا ټول غلط کارونه دي دا هیڅ قابل د تداوی نه ده په دنیا په هیڅ ځای کې مدانه کیږي صرف افغانستان کې دا صرف رواجونه دي او خلک یو بل باندې وای چې دسه وشو او نفر مغسی کول کیږي غلط کار غلط کار دي
سیاتیک دردونه تر ډیره د بدن په کومو برخو کې احساس کیږي او تر ډیره په کومو برخو کې زیاتې
دا زیاتنه د ملا ترشا او پرو دواړه پرو انټر ګوتو پوری کې د شي راشي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
احمد زابل زما د دقیق خپل خپل د کوم اثر چې پاتې د څه دا غوښته چې تاسو کې د څه کار وکړي
په نشم ته ویلې
اثر چې پاتې مال چې دا اثر چې پاتې یاد کړل چې د څه کار په پالیا باندې راځي
که چېرته کتل کیږي که چېرته خپل اعصاب مختل قد شي ووسی اغه هم یو ټایم لري چې هغه ټایم کې باید بده یو ځای شي غیر لاغنه که چېرته وخت پتیر شي به نه یو ځای کیږي او ګټه به نه کوي بیا سړی فلجي
مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم
السلام مرحبا
بالکل ستاسو غاورو روغتي اد ژوند شتمنه پروګرام او مهرباني ځانم معرفي کړئ
د کندهار زن الله تاسو څنګه زما د پښتنه د چې دغه د میډیا کلیپس د ناس مګر در سره کی او د مختن دي روان کړی دي
تاسو زر قبضت لري
و بل و خو تاسو سره وښ نه شو سره
د لپاره چې تشخیص دقیق شي اول باید مریض معاینه شي وکړل شي چې د مشکل په جګر کې ده که کسفرا کې ده که په معده کې ده او که په ګردو کې ده او بعد لغنه چې علت معلوم شو باید تداوی شي که چې د مشکل معده کې اوسې به او معنی کېږي په وینه کې اشپالری یا د معده زخم ده کتل کېږي چې هغه مثبت ده که منفي که مثبت وي تداوی کېږي ښه کېږي او که د باوجود هم ونه شو به اندوسکوپي کېږي په ماشین باندې ټول قسمت د میډي کتل کیږي چې خاله څه مشکل موجود ده هغه به تر وکی
مهرباني سلام علیکم
اول تاسو باید استراحت وکړئ درون کارونه کوي او دوم دا چې یو عادی انالجیک د درد دوا استفاده وکړي که درد مرکیږي کورک نشو به هغه ایکس ری یا ام ار آی یا سټی سکن غواړي چې وشي چې تشخیص دقیق شي او قابل تداوی شي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
ما دا تلور کال مخکې عملیات کړو د ملا او وستي دا تقریبا دا یو د سپاګوري کیږي دا عملانه په دې دی او د افغانې په دې موږ ته پوره نره نره درد کوي او چې دې دې
او په اړه مالته معلومات راځي ورور تاسو باید لکه استراحت کوئ درون کار بنه کوئ یو وزن منځ جګوي او فزیک کار بنه کوئ او کله چې تاسو کوم ځای کې استراحت کوئ هغه ځای باید کلک کوسی نرم نه اوسی او لږه دوا به ته انرژیک دوا د درد دوا استفاده وکي خکېږي
زبیح الله خان په لیکه کې دایمه مهرباني وکړئ سلام علیکم
ما مریض دی بار ډاکټر اته چې ووایم
څه شکایت لري مریض شکایت څه شي ضرور
مریض دا چتی دی کی او کین کین و دخلیت
څو کلن دی؟
راست یو نیم کال دی.
څو
یو نیم کال؟
خدا ته د اطفال ډاکټر یا د ماشومان ډاکټر ته بوزي چې وکړي هغه ماینه کی وی ګوري چې څه درد چې هغه سی وکړي چې قابل تداوی شي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان وایي چې د سیاتیک دردونه له عصبي ناروغۍ وروسته ورته پیدا شوي. آیا عصبي ناروغۍ هم د سیاتیک لامل ګرځي کنه؟
خپل استرس تشویش کولی شي چې مریض د مختلفو ساحو نه شکایت وکړي، در حال چې که معاینات کوي به کوم مشکل نشته. دا اکثرا روحي یا رواني مریض دی او هغه باید روحاً تداوي شي، او تروی د مغه ډاکټرانو لخوا چکرې وسې بي ډاکټرانو دی باید دا تروی وکي، او دا چې هیڅ ارتباط نه لري دغه سره. دغه سیاتیک اعصاب یا نیروتیک چې دا د ملانه راغل د دواړو قسمت د پیلویک ته او پیلویک دواړو قسمت ته پخو ته تر اخره پور راغل دي، او دا در چې پیدا کیږي اکثرا دغه اعصاب فشار په ملا کې فشار اندرایزي، چې دا مختلف طریقې دي چې طریقې خپل اریګیش د دې قسمت د لوکیشن دی به زکی دل دی، او بل فشار وارد دل په خپل اعصاب باندې چې باعث احساس درد مریض کی.
افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد. دا تور سر زرغون اسکرپان جلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز برا ہمی تیز باش گجر جگر